د نړۍ اجماع پر دغه برخه کې رامنځته شوی.
مینپال صاحب د دې لپاره چې دا موضوع لږ خرو خانه شي، مخ کې د سویل شي و چې ګډ عملیات نو د تاسو له خبرو د سرګندګي چې دا اغه سی ګډ عملیات نه دي چې د یو هیواد سرتیری یا نظامیان به لکرخیاوړي یا به د پاکستان نظامیان دی خواراوړي یا به د افغانستان پوزیان خواراوړي، بلکې یو ډول په هماهنګي بار هیواد په خپل خلمراو کې عملیات کوي، همدا سی دا؟
بالکل، ګډ عملیات هیڅ ممکن نه دی او موټ په صورت باندې د پاکستان عسکرو ته د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو اجازه نه ورکوي. همدارنګ موږ نه غواړو چې د پاکستان خاورې ته هم د عملیاتو لپاره د هغه سیمه کې چې هلته ترورستان دی داخل شو. دا هماهنګ عملیات دی او هماهنګ عملیات لکه مخ چې مو روښانه کړله، دوی به په خپله برخه کې د ترورستانو د پټنځایونو په وړاندې باندې عملیات کوي او موږ به له خپله طرفه په دغه سیمه کې ترورستان ولیدل شي د افغانستان حکومت به په نښه کوي.
دا ولسمشر اشرف غنی یو ویان د وخان مینپال و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هماهنګ او عملیاتو په اړه څرګندونه کوي. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیوي مجلې ته وښی.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت درسنه یو پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبریا لمغه د چاغه ډیره منفیګرایو کی او ډیره شخصیت کوشیو کی دا غره رسنه اوریدونکو لیدونکو بیا ډیر زیات
لاندې کایت ک وخت وو نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د بختره شانس د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرنج جان غونډې د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیا رغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد دوي چې د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروسکو موسسې په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د بختره ژانس د خبريال د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک لمخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او د غراز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاټ سرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼ کورونه یې رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستان وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او ویني ساپرو له لوري سوری په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ګیره او بریت لري او ژیړ رنګ لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ور لغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورټ او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړل شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا 140 کلونو راهیسې سندرې بولي، 4 کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له 40 زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید لمیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړي.
ما مدته چې 113 کې رسمان حضور درم.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه زیاتې سندرې جوړې کړي چې وازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپل او نورو سندرغاړو ویلي دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلې. په وروستیو 2 میاشتو کې د یووالي په نوم وسندره جوړه کړې چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو ترڅنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 تر 2014 پورې مې په سلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر 140 کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې مې هیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمیر نور هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس وبخي و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سر کا پم کی زبان دی روان نشه، زکه کا وکل ناز زکه خیره ما نشه. سوسال په سر
کا افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې لڅو کلونو رئیس د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي، پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې سدي، اساسي ستونزې.
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. اول شاید ډیر دوستان دغه رشد ډیر خوشبین وسی، ولزم په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړو. دوی مستون زده چې زمونږ رسنۍ چې دي چې د دوستان خپن شي، هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیرو رسنیو کې ټول نشم ویلې، خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نورو دنیا کې که موږ تاسو وګورو، ملي ګټې یو مشخص تعریف لري، یو ټول رسنۍ هغه ته که څوک وایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولې په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د دې د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن لاغې نه استفاده کوي باید په مغه شکل چې دي خبره نشي، ځکه چې دا زمونږ ملي ګټې د ایجابه وي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولې پولي ماتیږي او تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده. دوی مده ده چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفا نه دي، نو کله چې یو سړی په خپل ولاړ نه وي خودکفا و نه اوسیږي، نو دا هم یو غټه ستونزه ده. طبیعي ده چې هغه بل چانه پنډختي پیسې باخلي او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې دغه فرمایشونه به په خپل رپورټونو کې په خپل پیچرو کې په خپل تحلیلونو کې مد نظر نیسي. نو دغه دوه هم د ستونزې دي. او درېمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینی بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي، نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري، څه اقتصادي مشکلات دي، څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي، نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي، ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د غوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ غوی باید څوک څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دا ده او په دې تمه یم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او موږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. که دا وطن خوندي موتا خوندي، که دا وطن خوندي نه موتا خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، دا د ویلو دی، دا د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره دی. او که چیرته مونږ ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسؤلین په دې پوکس وکړي چې مونږ ته تر هرڅه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختمیږي. او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخې ته کې نو د لومړیتوب ورنکو، نو زمونږ رسنۍ لکه فکر وکړه چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په زیاده دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي، او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډیری تاسو پیږی چې دا شخصیت کوشي کیږي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي.
په نور نړۍ کې دغه ډول اعمال او سزا موجوده یی که څنګه؟
په نور دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي، دا تبینه ده چې هر شی په یو قانوني قالب کې واچول شي، هغه خبریالان تشویقی، خبریالان پویی، خبریالان بریفکی ورته وای چې دا غزمنګ لپاره شنه خاتونه دي، دا زړ خاتونه دي، دا سر خاتونه دي، نو بیا غ خبريالان او حتی غ رسنۍ یلته تعقیبیږي کتل کیږي چې په دې کې نن سدي سبات سدي او ګوري. نو کله کده یو خبريال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شي چې هغه د ملي منافع سره په ټکر کې یغه کتل کیږي، خبريال غختل کیږي، پختل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلې چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووجنه د بیان ازي په دې معنی نه چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکي یا غز کمزوریان چې په دې کې دي چې دا غي د دشمن استفاده کوي اغه ته خلکو ته وای یا نور د سي درسته د سیاسيونو کې بستونځي مشکلات به خود دې معنی نه ده چې تاغه په عامه ذهنیتونو کې اغه منفور کې او اغه توهین کې د دې د اصلاح لپاره نور ډېر لارې شته په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېر زیات د خبريالانو د دفاع او د خبريالانو د کمیسونونو ټولنې او اتحادیې شته ولې متاسفانه چې سره کې فکر وکړي د اتحادیې خپل منځ کې سره همغږي نه دي متحد نه دي یوي نه دي یو د بل سره ډېر مشکلات لري هغه قسمتي مشکلات دي قومي مشکلات دي فکری مشکلات دي حتی دا به ویو چې د دغه اتحادیو د تمویلونکو ترمنځ مشکلات دي نو کله کې مونږ واحد سټیجونه لرو واحد مایکونه لرو واحده ستراتیژیونه لرو رسنوي لپاره داسې ستراتیژي چې هغه د هر څه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي فکر نه کوو که دغه د رسنوي موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره مؤثر شي چې څومره د ضرر زیات
د روسي پښتنې په توګه اکثره رسنۍ جوړې شي رامنځته شي څو میاشتې یو کال یو نیم کال فعالیت وکړي له منځه لاړې شي په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ په مالي لحاظ هغوی خود کفا نه دي د خود کفایي لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم ولې په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نه شم ساتلی دا رقابت کوی شم یا نه شم کولی موږ بیړه وکړو منډه وکړو بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه یي یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته کم ډونر هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي کله چې هدف ترلاسه شي هغه بیا هغه رسنۍ خوشې کوي نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنیو لپاره ده د هغې سره سم نه ځو موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې
مشوره دی هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعات ته ورکول کیږي زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتي او یا دی لکم سیاسي هدف نفرت ورکړي شي
ډیره مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
وست نقل واردی په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي راځي وګ می ته بغوښ شو او و به ورچ سوی څنګه قضاوت کوي
د زمری او بنی ادم کیسه په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې یو زمری په کنده کې ولوید کنده ژوره او ستوغه وه زمری ورنه ځان شویستلې د پخپل ډاډ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ زمری په قهر شو وغړمبېده وغورېده او کنځلې یې وکړې خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه ورید شپه تیره شوه زمری سخت وکی شو ریکت واخیست ویره ور پیدا شوه زهره یې شروع کړې مګر بیا هم څوک راه کار نه شول د چې مرګ نږدې لیدلی و فریاد او زهره یې کولې دغه وخت یو بنی ادم را پیدا شو د کندې په غاړه ودرید لاندې وکتل زمری ورته وویل بنی ادمه راومې باسه دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروم بنیادم چې د بد حال ته وکتل زړه یې ور باندې وخوګیده ولی جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي د لزانه سره وویل چې په زمری څه اعتبار دی که یې له کندې را وباسم اول کس به زه یم چې خوري به مې بنیادم ورنه روان شو او زمری چې نور هیڅ امید ور پاتې نه و په ژړا پیل وکړ. سلګی وهلې او ژړلې. د بنیادم خو ورته بد شو. راتاو شو د کندې په غاړه ودرید. زمری ته یې وویل مژړه، خدای به هر څه آسانه کړي. زبه دې راو باسم. ولی قول برا کوي چې شر به نه را رسوي. زمری وویل دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او ښه به دې نه هیروم. بنیادم شاوخوا وکتل، یوه کونده یې پیدا کړه. کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کیږدي. را وخیزي زمری چې څنګه را وخود، بنیادم ته یې نیخ نیخ وکتل. ورنه تاو را تاو شو. بنیادم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري، خو ورته ویې ویل خپله وعده مه هیروه. زمری ورته وویل ما به وعده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وږی یم، زړه مې نه صبرېږي. بنیادم چې سخت وارخطا شوی و خواست ورته وکړ، راځه دا مخامخ ولاړه ونه به منځګړي کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي او ولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړي، دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسئ او رانه سکوروئ مو، هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه ده ایستلې، انسان ایستلې ده. زمری یې دوه زړه کیږه مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنیادم ته وکتل، ومسېده. ویې ویل اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی را پیدا شو او بنیادم آواز ورباندې وکړ، صبر صبر غویه، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و، د غویې منځګړتوب یې هم ومانه. غویې وویل غویې ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچۍ یې چلوي، جوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي، بنیادم چاړه پسې را واخلي چې غوښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمری که زما خبره منې، مه ورته ګوره، سمدستي یې نوشجان کړه، په بنیادم رحم پکار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ. وینې چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنیادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي، خو متل دی وایي اوبه وړی ځکته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنیادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږې چې ځواب معلوم دی. بنیادم زری وکړې او زمری وویل زه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وږی یم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنیادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې. وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښۍ پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پسې سترګې پرانستې. د قاضیانو غوندې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم، نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنیادم سوی کندې ته چې څو ګامه اخواوه ورسره بوتله. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه. ویې ویل هو ډیره ژوره ده. او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. ویې ویل رښتیا تاسې وویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو هم داسې وه. او بیا سوی بنیادم ته وویل، ته هماغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې، او زمری دی هم په کنده کې هماغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوګي په تنګ کړی و او د بنیادم د خوړلو حواس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل او ویې ویل، زه دغسې ولاړ وم. سو یې وویل، ښه ښه، ته نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې، او بنیادم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې درباندې نه وای سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دې خپله لاره ووهي، روان دې شي او په تا باندې دې غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي. ته په کنده کې اوسه او دی دې په خپله مخه ځي. فیصله همدا وه. د خدای په امان.
سرمحقق استاد محمد ناصر ستانگزی شپږاویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي، پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې، پام ورته راړوم. ستړی مسې استاد،
جوړ اوسې، خیر اوسې، ټولو همتنانو ته سلام علیکم او صحت غواړم، سلامت غواړم. له تاسو سره تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسو نور خلک ته استفاده وکړي. ډېر تشکر
استاد. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
ما رسمی چاپ کتابونه په نام د کتابو 15 آثار کېږي سر، او تقریبا 300 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل، ډیره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیثه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي، او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیثه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزي اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته دا اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دوو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې وه، یوه نظریه مو تعقیب کړې ده، کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
چې ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه، چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي، متغیر اقتصادي رهنمای شده راغی، اقتصادي آزاد راغی، اقتصادي مثلا رهبری شده راغی، اقتصادي مختلط راغی، اقتصادي مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته دغه جوړ کړي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په ټول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیثه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوي چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است، بازار. اما افغانستان څه کړي؟ افغانستان د تجاران هغه سو استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. حتی په امریکا کې اقتصاد بازار آزاد نسته، حتی مداخله دولت موجوده ده. حتی سیستم پلان گذاری په روسیه کې چې ده، تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا دغه کمونیستي روی کار کړي. ولی دوی په افغانستان بې له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړې په قانون اساسي کې، هغه په نام د اقتصادي بازار دی. نوشته کلی نه دي چې دا کوم بازار. بازار آزاد دی، مختلط دی، بازار رزمشوه ده، ربر شده ده، مرکزی ده، ده بازار نو معلومه نده. او دار دیر جنجال ده پا افغانستان که چه اقتصاد بازار آزاد مگه اقتصاد نلرو بیا به اقتصاد معلوم نده، بیا فوراً به بازار اقتصاد آزاد ورسیده.
استاد په نور دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو ویل ک آزاد بازار می دولت د دولت مختلفه ادارې دوی چاری دوی ګوري متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع د چار موضوع ډیره ضعیفه ده او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي یو وخت می ل داخلوال صاحب سره مرکه وه هم دې آزاد بازار باندې نو اگر ته وویل وای متاسفانه دغه اداره نسته ده چې دوی وڅاري زه وای تللی یم له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده تاریخ چې مې کتلی فرضاً لس ورځې یا پنځلس ورځې اکسپایر ته پاته وې یعنی چې تاریخ یې تیر سي بیا چې مې پوښتنه کړې ده له خلکو نه وای هغو راته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تیرېدو ته نږدې سوی همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه په هر حال استاده یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډیر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده دا نظریات څنګه دي استاده دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغه څه راوخیزي کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپلو شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلار تعیني که د تخزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت ازادی ته ورسیده یو وخت په دغه شروع وکړه په فعالیتو باندې شروع وکړه څنګه چې جاپان کې سیستم دغه تګلار د اقتصادي اداري سیاسي مشخصه لا تغییر من سره راغله او موږ تحقیق کړه یو هدف ته ورسېده دا نور مملته کوتو کې دغه تغییر د رژیم تغییر د برنامه تغییر د سیستم د اقتصاد تغییر د اداره دا یو صدمه ده مثلا یو کور جوړ کې تر ځای ورسه او بل ځای راشي چې دا کور غلطه بیرته سره بیرانی
استاد دا تاس نظر ته په پام سره نه ته نه د اقتصاد په برخه کې د کډرونو په برخه کې فرضاً په یو اداره کې یو ماموري په یو خاصه سیاسي نظریه پورې تړلی یو ماموري خو په هر حال د خپل کار دی کله چې نظام بدلیږي نوی حالت راځي دغه مامورین چې پخوانی نظام که مقرر سوی و دای لمخ پسی واخستل بیا چه بل نظام را غی بیا آغا پسی واخستل یعنی مختنان نیوازی دا چه پا اقتصادی لازم صدامه لیدلی دا ده کدرونو پا حسابم پا تیرو کلونو که مقدر زیاده صدامه لیدلی استاد استاسو یو کتاب دا اجتماعی اقتصاد پا بارا که دا
اصل اقتصاد خو دیر دقن داری صحیح داری مگه او گفته چه یو لدی جمله ده یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي څنګه په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري اړیکې لري هغه دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ دا نفوذ یو ګل یا افغانستان دا ټول دنیا چې فعالیت کوي افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي د خپل نفوس حسای مرکزی ټول فعالیت وله تر اوسه نفوس ثابت نه تر اوسه تعلیم یافته نه تر اوسه سالم نه هیڅ شی سر ته نه رسیدلی زموږ د نفوس په افغانستان کې ناروغ دی د اقتصادي ناروغي لري د سیاسي ناروغي لري د اداري ناروغي د فکري د آموزش ناروغي لري نو دا یو مملکت ناروغي اغه څنګه کولای شي چې محمد د دې وګړي چې نور فعالیتو ته دغه کومک وسی یو محمد وکړي چې اول نفوذ یې شروع کړي بلغه هغه شانس اقتصادي اجتماعي بل اړین دی لکه مثلا زراعت زراعت لپاره د اجتماع دی په زراعت کې نه زراعت وکړي زراعت به څنګه چې څور ساحه د امځکه لري څور نه اوبل لري څور نه لري کومه لاره پیدا کړي چې براده دغه زراعت د اساس د نفوذ لپاره کار وکړو بله موضوع دا پروژې دی، پروژې انکشافي پروژې دی، بعد د نفوس د اساس لپاره دغه سي.
استاد تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوس خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا 1.5 میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله تر هغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې 6 میلیونه اوسي، کله بیا وایي 5 میلیونه اوسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره دا ډیر اهمیت لري. او بل مو د پروژو مسله یاد کړه، پروژې هم په افغانستان کې چې دي ګډي وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیثه کې څنګه کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
هر وردا دي چې اول د نفوس په حیثه کې چې موږ ډېر مشکلات لرو، و تر اوسه نفوس د مملکت معلوم نه یي. مثال درته وایم چې په یو فامیل کې تعداد آزاد ریز فامیل ته معلوم نه یي. هغه دغه ته لاړ شي، بازار ته لاړ شي، تور لپاره تور شان راولي، څو نفره دي معلوم نه دي، چېغه ته بوټ واخلي، څو نفره دي چېغه ته مواد غذایي واخلي، څو نفره چېغه ته لباس واخلي، څو نفره دي چېغه ته دلو ډاکټري وکړي.
دا مشکل خو ستا ده استاد. نو د
هر بدار په افغانستان کې هم دغه شی دی، نفوس معلوم نه دی. موږ په دغه کې په پیسای مرکزي کې کار کوو، سه په تقریب 58 کې یو سروي د نفوس ماري ټول افغانستان کې اجرا شوه. بالغه ایس دغه نسو اغه پرې کې تمه ترکیب د نفوس معلوم سه، د نرو کده معلوم سه، سه او به سه معلوم سه، دارو نادارو معلوم سه، ټول شان اغه تخمینی مکمل. ول شرط نفوس وني په افغانستان کې خصوصا په ټول دنیا کې مشکل ده.
استاد دا اوس تاسو په دې موضوع باندې کتاب هم لیکلی ده. دغه اوس کوم سرشمیرنه چې سوي دي، کله یې 1.5، کله یې 3.5، کله یې 5.5، دا په کوم اساس؟
اژه داده چې اساس بګه په یو اداره مرکزی سهل لري، مقتدره مستقله فعالیت کوي. اما شرایط د افغانستان کې تنبوسباري خپل، مثلا یو نفر سراس یو فامیل ته ورسي، زه دا معلومات غواړم، پوره معلومات نه ورکوي. یاد لري نه
پوره معلومات استاد څوک تلایم نسی، ډیر د سیمې دي چې هلته ورتلای نسی. دا وایم چې دغه سرشمیرانه چې تاسو کتاب یې لیکلی ده، په څه مې استناد
کړ؟ اژه په خوب مې اتحاد درته وکړ چې په افغانستان کې په دنیا کې بال 15 کاله بیر هغه بیرته پارت هیوالو کې باد 10 کاله سرشمیرنه کامل سرشمیرنه ضرور ده. امریکایی په افغانستان کې له دغه نه له 8 پنځوس نه را په دې خوا نفوس شمیرنه شوی نه ده. په هغه وخت کې چې مثلا نفوس بنسوی دی، دوی څه شي کوي؟ 2.03% په کوپ کوپ زیاتوي، نور که مدرک نه لري. دا غیر قانونی دی، دا غیر دغه علمی دی. ولی په نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی، نفوس تولدات و وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله
است. نکه که چه آقا پخوانه 50 کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که او هم درست بسه زیادی که پا افغانستان که کم پا دی شکلی بالا 50 کل نفوس افغانستان 2 چنده که. اما در دیر غلط نظریه ده. ما څو وای پښتون کړي چې ډېر ضرورت لري ټول شان په افغانستان کې د وګړو شمیرنه ډېر ضرورت ده. په خارجیانو ته کې خارجیان د خپل هدف لپاره، د خپل هدف سیاسي او اقتصادي لپاره نفوس افغانستان ډېر کړي.
استاد تاسو هم په خپلو کتابونو کې چې ما وکتل ډېر زیات ارقام ذکر کړي دي، دغه ارقام تاسو استاد له کومه کړي؟
دا څه ده چې زما د کتابونو صاحب ټول تحقیقي دي، له ډېر منابع به استفاده کړي، هغه به سره څېړي. خپل هغه نیمګړتیاوې چې په دې دغه کې په دې موضوع کې هغه به پرملا کوي، خلکو ته لاره به ورکوي چې دغه لاره څنګه ده، چې دغه لاره دغه خلا رفع شي. نو هدف مې دا دی چې زما ټوله خبر په دغه سره دی لډیر منابع خارجي نه اسوار کوم بلای به د نشراتونه د وزارتول نشراتونه د سای مرکزی نشرات د سرټول یو دیومه او مخابه کومه چې دا د دې ادارې دوغره خودلې دې ادارې دور خودلې دا مرتوري دا ډیر په تحقیق یا په عملی شکل کې دا ارقام چې په کار واچي یا بیا شکل ارقام کارشی بلبل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له دور منابعو نه مې استفاده کړلې مقایسه شکل دی مقایسه کړې دي.
مننه استاد، تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړی چې د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړي. دغه آثار چې دی دا څه دی، په کومو موضوعاتو باندې اوس کار
کوي؟ هغه مې محترم زه خو پخوا مې عاد درته وکړي چې زما ټول کتابونه زما تخصص باندې دغه انتقال لري. زه دوه تخصص لرم چې یو اداره ده، اداري دي، یو تخصص اقتصادي دی. کوشش بکړئ په دغه ټول د عمر کې دا کتابونه مې زیاتره په اداري او اقتصادي برخه کې دا زیاتر دا دوه درې کتابونه چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي و
خدای مو ژوندی لره استاد
دغه برابر شه، خدای راسره یاري وکړه. نو دا کتابونه یو دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي. دا به هم له خیره دغه ته چاپ کړو. زما کتابونه صاحب د سېزې به قد ځای په ځای پرته دي، ټول کتابخانو ته، ټول وزارتو ته رسمي لګل کېږي صاحب. اما بعد وخت هم خو به درول چې د کتابخانی دغه نسته.
نو استاد، په نوي کتابونه مو د څه کوم موضوعات په پیسې کې دي چې کار په باندې کوي؟
په نوي کتابو کې، نوي کتابو کې دا تر دغه د یو تخصصي ځای ته تخصص د چې موږ د قیمت به درول کنه چې د افغانستان کې مختلف شکلونه د قیمت راغلي دي. قیمتونه مثلا سیر تاریخی با افغانستان یو کتاب لرم چې عجیب و غریب دغه کم شیان دي چې قیمتونه زیات دی، کم عوامل دي چې قیمتونه غیر واقعي پورته بیي، په کوم وخت کې پورته ځي. د دې لپاره یو معیار په نام د شاخص د قیام غواړم چې هغه دغه کم چې قیمتونه چې جګېږي په اساس چې علمي هر شای ته کله فکر کړی په اخترو په مراسمو کې په عید وباراتو کې د قیمتونه یو ورجک شي. موږ غواړو چې دا قیمتونه ثابت وي و مداخله دولت ورته ډېره مهمه ده. هغه اقتصاد بازار چې دوی ترجمه کړی یا تعبیر پکې اقتصاد بازار نشته، باید دې ته راهنمایی بانه ورکړل شي. اقتصاد راهنمایی باندې کېدي، اقتصاد مختلط کېدي، یعنی مداخله دولت ضرور ده. دلته مداخله دولت ډېره ضعیفه ده، پیسه د کنټرول د قیمتو کې. یو کتاب مې راځي په خاص تحلیل وضع قیمتها در افغانستان په آینده کې به چاپ شي انشاءالله.
استاد، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو چې یو عمر د افغانستان د اقتصاد په حیثه کې څېړنې کړي دي، څه ډول یو اقتصادي نظام غوره بولئ د افغانستان لپاره؟
د افغانستان لپاره صاحب چې ترغوسې هم خصوصي تشبثات و هم دولتي مشترک په واحد نظر سره مداخله ونه کړي، یعنې د اقتصاد سردار داود د خدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده، یعنی دولت اقتصاد راهنمایی کی د نور ته وایي چې دغه لارو کو دغه لارو دغه مداخله دولت 50% یا 50% مداخله دولت په دغه په نظرات کې موجود ده. زه غواړم چې د سیستم داسې واحد سیستم په اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط کولی شي چې هم دولت هم دوغلی که سه وقتی اقتصاد یوش هم پیس حرکت باده، پیس نظر باده، بلاندی بوزه.
دیره منانا کور مدان استاده، زحمتونه و بخیه.
تشکر لطاستان چه مطمئن بلند نراخلا چه دخبل نمگلی نظریات ساس حضور تا بلاندی کن.
په دې له استاده چې ستاسو نوی آثار هم چاپ سي او بیا هم بیا راوغواړو او په غوهم
حیات باقي و هر وخت موږ ستاسو به خدمت کې یو.